آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. نن د 1949 کال د سنبلې د میاشتې 28مه د سپتمبر 19مه نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د شکر الله رحیم زوی ناوري
ارک وای د پېښور د برید په اړه د پاکستان ادعا بې اساسه ده. د ترکیې امنیتي چارواکي جنگي جیټ الوتکو د عراق په شمال کې په کردانو بریدونه کړي دي. لږ تر لږه 55 تنه وژلي دي. او د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د حج په مراسمو کې د امنیت د ساتلو لپاره یې 3000 پرسونل په دندو ګمارلي دي.
افغان حکومت د پېښور د جمعې د ورځې په برید کې د لاس لرلو په باب د پاکستان د پوځي چارواکو ادعاوې بې اساسه بللې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ.
السلام علیکم. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وای د پېښور د تیرې ورځې د برید په اړه د پاکستان د پوځ هغه ادعاوې چې د برید په افغانستان کې طرح شوی دی بې اساسه دي او شدید نه ردوي. د ولسمشر د بیان مارشال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي او نه به هم ورکی چې په نور هوادونو کې د افغانستان د خاورې نه ګټه واخلي.
ادعای کې ګویا حمله روزګو
هغه ادعا چې ګواکې د پیښور د 13 ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی یا اداره کېده هیڅ اساس نه لري او موږ یې پکله کړه دو. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم، افغانستان هیڅکله کوم شخص یا ډلې ته اجازه نه ده ورکړي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي او یا هم
پاکستانی طالبانو ویلی و چې د پېښور د 13 ورځې برید دوی کړی، خو ورسته بیا د پاکستان پاوس ویان جنرال آسم باجوا د ادعا وکړه چې د برید په افغانستان کې طرح شوی دی. جنرال آسم باجوا وایي د پېښور برید د افغانستان کنټرول ده او د افغانستان نه پاکستان ته برید کوونکي هم استول شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې د سترو پروژو پلي کولو ته چمتووالی لري. د مالیه وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړي پلاوی تیرونی په اشقابات کې د ترکمنستان د چارواکو سره د خبرو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو کتنو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تیرو موافقو د سارنې دپاره یو ګډ پلاوی هم وټاکلی شو. د مالیه وزیر عقلیل حکیمی زیاته کړه چې دواړو هیوادونو د یوول سترو پروژو په برخه کې موافقې ته رسیدلی دي.
جناب رئیس جمهور در 20مین اجلاس
همداشان له دوه اړخیزې ناستې وروسته به جناب جمهور رئیس د ترکمنستان د بې طرفۍ په شلمه کلیزه کې چې د دسمبر په 12مه دایریږي ګډون وکړي. موږ به د اقتصادي ناستې جزئیات وروستي کړو او د دواړو هیوادونو خلکو ته به وړاندې کړو.
ښاغلی حکیمی په وینا په دغو پروژو کې د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، ګاز، نوري فایبر او نورې اقتصادي پروژې شامل دي. د افغان حکومت دغه چارواکو ویل چې زر به یو افغان پلاوی د دغو پروژو په سر د خبرو لپاره اشقابات ته لاړ شي.
د زابل پولیس کې چارواکو وایي چې تیر ماښام د ارغنداب په ولسوالۍ کې په یو برید کې و سیمه ییز پولیس وژل شوي او د برید وروسته درې تنه نور سیمه ییز پولیس لا درکه شوي دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال محمد نصرتیار امریکا غږ ته وویل چې دوی د دغې پېښې پلټنې پیل کړي دي دا تر څو دا څرګنده شي چې په دې برید کې درېو لا درکه شوو سیمه ییزو پولیسو هم لاس درلود او که مخالف وسلوالو هغوی د ځان سره وړي دي.
د ترکیه امنیتي چارواکي وایي جنگي جیټ الوتکو د عراق په شمال کې په کوردي یاغیانو بمباري کړې، لږ تر لږه 50 یاغیانې وژلې دي. دغه چارواکي وایي چې الوتکو د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د یاغیانو په کمپونو او مرکزونو په نښه کړې دي.
د سعودي عربستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان تورن جنرال منصور ال ترکی وایي چې د حج د مراسمو د امنیت د ساتلو لپاره یې 3000 پرسونل په دندو ګمارلی. د حج مراسم د همدې راتلونکي سه شنبه پر اس پیل کیږي. جنرال ترکی وایي چې د امنیت په ساتلو کې د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه، د ترافیک پولیس او د ملکی دفاعي چارو پرسونل هم شامل دي. هغه وایي چې د ملي ګارد پاو پاوس او پوځي اسکر هم د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي. سکل د حج مراسم په سعودي عربستان کې په داسې حال کې پیلېږي چې د دغه هیواد په ځینو برخو د اسلامي دولت یادایش تر ډلې لخوا بریدونه شوي او لسګونه تنه پکې وژل شوي دي. خو جنرال ترکی وایي چې د سعودي د خاورې حتی یو سانتي متر برخه هم د سخت دریځ وسلوالو په لاس کې نه ده او نه یې هغوی کنټرول کولای شي. ښایي چې سکل باید د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه شاوخوا 3 میلیونه حاجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ورشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره وای چې اسلامي دنلارو ډلو د ادلب پایلت کې د امنیتي ځواکونو شپږ 50 غړي وژل دي. دغه اداره وای چې د سوریه د حکومت د اسکر د ابو ظهور په پوځي اډې کې په ډلای زتوګه جنوري شول. د ابو ظهور پوځي هوای اډه د ادلب پایلت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ورسته کوي مرکز و چې د همدې میاشتې په 9 منټې یاغیان ونیو. دا ډول وژنې په خوا یوازې د اسلامي دولت یادایش ټلې کولې خول کېږي چې د ابو ظهور په هوایي ډګر کې په ټلیزه توګه د خلکو د وجل د النصرې جبهې کړي چې د القاعدې د شبکې سره اړیکې لري. د ادلب د ټول ایالت کنټرول اوس د همدې جبهې په لاس کې دی چې اوس وخت نا وخته د نورو اسلامي ډلو سره هم د قدرت په سر جګړې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې خبرې پیل کړې دي چې دا یقیني کې چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو ځواکونه صحوان په یو بل ډز ونکي. د امریکا د دفاع وزیر اشن کارټر د همدې مسلې په اړه پرون د خپل روسي سیال سره خبرې وکړلې. بل پلو د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په لندن کې د ملګرو هیوادونو سره خبرې کوي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل کومه لار پیدا کړي. ښاغلی کیری وویل سیاسي حل لاره د ستونزې یوازینۍ چاره ده او په کار ده چې په همدې کار وشي.
Our focus
په سوریه کې زمونږ هدف د اسلامي دولت یادایش له منځه وړل دي او په دې باور یو چې یوازینی چاره سیاسي حل لار ده چې د جمهور رئیس اسد د واک په دوام کې نشي ترلاسه کېدلای. ښاغلی کیری همدارنګه سوریه ته د روسیې د تاکتیکي الوتکو د لګولو په اړه اندېښنه وښوده، وایي چې دا کار امریکایي او د ائتلافي ځواکونو ته خطر پیدا کولی شي.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نن د نوي حکومت غړو ته د وفاداری لوړه ورکړه. د حکومت د کابینې پخوانی غړی تیرونی د اداري فساد او رشوت خوري د وی قضیه د سړلو په خاطر استعفا ورکړي وه. د نوي حکومت مشري اوس د پټرولیم پخوانی وزیر شریف اسماعیل کوي. په پخوانی حکومت چې مشري د کورنی او چارو وزیر ابراهیم الحب کوله دا شک وو چې حکومتي چارواکو د $1 میلیون نه زیات رشوت اخیسته او په همدې خاطر حکومت ړنګ شو. د حکومت نوی کابینې 3 غړي لري چې 3 میرمنې دي. دوه هغه وزیران هم په کابینې کې شته چې د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د واکمنۍ په وخت هم دا وزارتونه په مخ بول.
اتریش د شنبه په سهار په دوه جلا سرحدي سیمو کې شاوخوا 3.9 مهاجر د خرغلاست وایه. د کډوالو د 15 کسانو یو ډله د هنګری څخه په خپل بخو د اتریش سرحدي ښار ته ورسېدله چې بیا پولیسو او د سری سلیب کارکونکو په بسونو کې ویانا ته انتقال کړل. د اتریش یو پولیس په دې اړه داسې وویل: مونږ تصویرونه ګورو چې د سرحد په بلې غاړه کې د خلکو سره ناوړه چلن کیږي. مونږ د اتریش پولیس د اتریش د پاوس په مرسته د خلکو سره جلا چال چلن کوو. مونږ هڅه کوو چې خلک آرام وساتو او د باور فضا جوړ کړو چې تر دې دمه په دې کار کې بریالي یو. خلک د بل هیواد په پرتله په اتریش کې خوندي احساس کوي. په همدې حال کې د جمعې پر ورځ کروشیا زر کډوال په بسونو او اورګاډو کې کېنول او هنګري ته واستول. کروشیا وایي دوی نور د کډوالو د ساتلو هیڅ گنجایش نه لري.
پولیس وایي وسلوالو کسانو د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې یو 3 کلن ماشوم او د هغه پلار وژلې. د پولیسو انسپکټر جنرال سید جاوید مجتبی وایي دا کار هغه سخت دریځ ډلو کړی چې د هندي ځواکونو سره جګړه کوي. د رپورټونو له قراره وسلوالو لومړی په بشیر احمد او د هغه په زوی د خپل کور مخې ته لاسي بم واچو. هو کله چې بم ونه چاودېدو په هغوی د ټوپکو ډزې وکړې او ځای په ځای وژل. په خپله بشیر احمد هم په خوا د هند په خلاف جګړه کوله خو اوس یې د بغاوت نه لاس اخیستی و.
ایران وایي د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د ادارې مشر یوکیو امانو سبا دغه هیواد ته د دې لپاره نه ورځي چې د هغوی په اتمي پروګرام په برخه کې د شکونو په اړه تحقیقات وکړي، بلکې دغه د سفر هدف ته اتمي موافقه تطبیق کول دي. د ارنا سرکاري خبري ایجنسی د ایران د اتمي ادارې د ویان بهروز کمال واندی له قوله ویلي دي چې تهران ته د ښاغلي امانو د سفر هدف ته اتمي موافقه د کارونو مختبول دي. او وروسته خبر ده چې په یمن کې امنیتی او د تیوی چارو کارکونکو وای د سعودي عربستان د اطلافي ځواکونو په هوایی بمباری کې چې په پایتخت سنا کې د حوثی شیعه یاغیانو په مرکزونو کړی دي لک تر لږه 9 وژل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د یمن امنیتی ځواکونه وای چې برید په یوې ودانۍ شوی او د یوې کورنۍ 9 غړي پکې وژل شوي دي.